السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچا وګټله او لومړی یې د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه 11.1 اورونه لوبېدلې دي. 450 منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویمه هم پر دوی د بندیزونو لرې کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل اکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلي د غولي دوه کتو کې د دوحې د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې وشوې. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړې د دوحې غونډې د دوحې غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان ذبی الله مجاهد به د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون چهارشنبه په خپل اکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مله وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خو د عمران خان ګوند بیا د امریکا د هوکړې هرکلای کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 70 ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروړونکي ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای شو چې د سویلي افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکړي. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل صاحب ستړي مشي، بیا مو هم سهار په خیر.
لوزین صاحب ستاسو دې په خیر وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډله د 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کمو منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو توپاچونکو ډیره خطو پاچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبیدل او مغه وجه و چې دوی وکړی شول د افغانستان لوبډله یوازې په 50 منډو وسوځي. نو څرګنده بشي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونه کې پوره کوي. نو لوبه به د دویمې پاړۍ په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه ولوبېدل، همې تیز بالران توپ اچوونکي او همې سلو یا ورو توپ اچون کی د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته و دوی دفاعي لوبه کوله سوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزه څه وی چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولې سوچي پوره کې وو پنځوس هدف
د افغانستان تو په هون کې نن استند پیل د تو په هون کې چې ګربز او ابراهيم هغه ونه کړ شو چې خپل لوبډله ته خپل ورکی د امغه وجن نور تو په هون کو هم په تر ډیره پورې دفاعي لوبه پیل کړه او هغه دفاعي حالت د شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوث افریقا د تو په چون کو بریدونه همغه سي دوامدار او بلاخره هیڅ موقع ورنکړه د افغانستان تو په هونکو ته چې هغه لږ تر لږه د منډي تر سلو پورې ورسي کریډیټ ټول د ساوث افریقا تو په چونکو ته ورکول کیږي چې هغه خپل بریدیز تو په چونه تر اخره پورې ولدروله او هر تو په چون کې وکړې شو چې خولو بیږي
بس سایل سے برسته پښتنه کوم لا هم امیدواری سزک افغانستان خ بالران دری گرچه ممکن فیصدی لاس پینزلس فیصد وی اما بیا هم کرکت دی ورزش دی هر سپه که پیخیگی افغانستان لوبډله ممکن نن له دغه جام سره مخه خو کی همداسې ښکاری البته تقریبا 90 فیصد حد همداسې لګیږي نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړ که څه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو اما کومې نیمګړتیاوې وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې دغه لوبډله ممکن په راتلونکو لوبو کې په پام کې ونیسي
یو شی چې له پایله د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډېر سټرګل کوي یا ډېر ستونزو سره مخ دي دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لوبو قابل نه دي یا ځان نه ده شو کړی تر ډېره پورې تکیه هماغه په دوو اوپنرانو باندې ده چې کله هماغه دوه اوپنران وسوځي هغې نه وروسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوث افریقا خلاف نه بلکې د نورو لوبډلو خلاف هم ګاللې حتی د یوګندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر تو په هونکو خطو په هنه ونه کړه نو دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزه لري بل شی چې تر ډېره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوبو کې تر ډېره پورې دوه توپ وهونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي نو کله چې پروفیشنل توپ وهونکي کم وي هغه ستونزې جوړوي کچېرې په دې لوبه کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لږ تر لږه پنځه توپ وهونکي موجود وي چې هغه په زموارې لوبه وکړي او د هغوی همدغه یوه دنده وي دلته تر ډېره پورې آل راونډر بیا داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولی یا توپ وهنې ته فوکس نشي کولی نو تر ډېره پورې که د یو چا یوه دنده په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دندې ته ډېر متوجه وي او هغه یوه دنده سمه وکړي نو هغه د کرکټ د اصولو له مخې هم باید یو لوبډله لږ تر لږه پنځه یا شپږ صحیح توپ وهونکي ولري دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړی یا نو ورسره دغه توازن تر ډېره پورې همدغه وجه کېدای شي چې افغانستان د کرکټ مبصرینو دا ویلي چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډېر ښه جوړ شوی خو که راګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه هغه صحیح راګیرېدل همدغه سي وي
صحیح راگیر شول کور ودان سایل صاحب وروسته به د دویمې پاړۍ کې هم له اورېدونکو سره خبرې کوو کور ودان د ازادي راډیو خبریال بختیار سایل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبې ارزونې کوله دغه راز د لوبې تازه حال هم راکه باید یادونه وکړم چې افغانستان د لوبې پچه وګټله کمزورې بیټنګ وکړه یوازې په 11.15 ورونو کې شپږ پنځوس منډې وکړې د اووه پنځوس منډو هدف یې ورکړ سیالۍ لوبډلې ته او ټول لوبغاړي هم په دولسم اوور کې وسوځېدل
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکه هم لرو
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویش ساعت.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کاله کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکي دي وایي د خپل کور هر څه یې پلورلي څو د ځان لپاره نشه یي توکي پرې واخلي.
هر څه مو چې درلودل که ځمکه وه او که نور اندونې مو هم واده کړي او پیسې مو ټولې په نشه یي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې پای دی هیڅ هم نه لرو. یوه ټوټه ځمکه راپاتې وه هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سیند په خوا کې اړولې وایي سرپناه نه لري او د خپلو دو ماشومانو لپاره یې ډېره سخته ده چې هره ورځ تر بیګا وږې تږي ګرځي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې سمدستي د دوی لاسنیوی وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمنې ګلپري نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږ دي شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په 26 د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې چې باختر خبري آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسېدلی دی. ویل شوي چې په ټول هېواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کر څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو او د 119 ټنه بېلابېلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کېدو تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په 26 د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په 95% کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 40% کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشت د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړې توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپوه توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا هېواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په 300 زره کسان په مخدره موادو روږده شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندي سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هېواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجله پروګرام چمتو دی خو روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې کله د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځیږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایلې څخه کم لاس میاشتې وزي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي انکوونکی مارتین ګریفتس په جنیو کې خبر اعلان ته وویل چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغه اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې پر لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفتس چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسېږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریه او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغې په خبره له شک پرته دا به پر غزه او هم پر لویدیځې غاړې اغېز وکړي. په لبنان کې ډېره د ملګرو ملتونو موقتي ځواکونو د سهشنبه په ورځ وویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یوه کلي کې له 16 ساعتي اډې څخه د کور پر لوري په لاره و چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او وویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 1416 تنه له حماس سره یرغمل دي خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 یې وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 23,200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارتین ګریفتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلاموي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې سب شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړی کلالی مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هره برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډېر څه نغښتي وي.
داخلي مومند دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډېر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، دغه قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نمنشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډېر اصلا ډېر اصلا مهمه خبره ده، او مونږ لیکوالانو شاعرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک او خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، تکسی پار اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه اوبه ملوسله راته تشریح بسول، که یو درس خوندې سپه مو واخیست. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیسته چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دي، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنې دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې، داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کېده، انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه رامخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چېږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځایه راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډېر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلې عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زموږ د کره کتنو برخه ډېر کله داسې یې چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي ځلا سیاتوي چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرو غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو وي چې ډېری لیکوالې به لیکلو ته وهڅوي او د ډېرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې دغسې مېرمنې شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینه دی چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شه ده چې بهتره کیدای شي. په درېیم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې صد او نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالۍ ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپله کیسه کې عملي کړي، د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو ځکه چې ډېر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره راواخیستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کره کتنه، مثلا د لغت لاړخې کومه کره کتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډېر آسانه دي، عام دي. په دې اړه باندې تاسو بحث کولای شو چې کره کتنه د لغت له لاړخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لاړخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هېڅ نظر کشي نه لري، دومره هېڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترکې وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال ته رسی شي هم د غونډې ګډونوالو ته
لومړی مشترک کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي دوم د همدغه توکو د نامعلومو اړخونه راته روښانه کوي دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري دغه پیغام راته روښانه کوي د همدغه توکو د شوالي او بدواله یې راپېژني ښه او بچته یې راپېژني روښانه کوي ګټه یې هم څو اړخیزه ده لیکوال ته هم لوستونکي ته هم لیکوال ته یې ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بچته یې روښانه کړي په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي لیکوال دې ته هڅوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفصیل پوهوي په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي د کره کتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي
کره کتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې پی بیستاینې پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب په ننه پیل شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي په مثال شروع شي یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي مثبت مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده کرکټر پکې وده کړې او په آخر کې بدل شوی یا دا شعر ښه تصویر لري آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی پایلې ښه تلوسه لري یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره همغږه دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغل آسمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړل دی هغه څه چې ما له مور نه د ځان په بابا اوریدي وو چې هغه وخت زما حواسو کار نه کوو او اغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی اغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه دغه خبرې وی چې ماته مور کاولې مثلا دې براته وین چې تاب پاس چت تا کتل د اسمان ستورو ته به کتل ګوته وی دې شمار دي دا اغه څه دي چې ماته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخم شته او اغه برخم شته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ورسره ژوند کړی دغه دواړه برخې په دې کې رنګړل شوې
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوې دي
زما له ماشومتوب چې ما ورته ویلي دي دویم نوم یې له ملا بانګ تر چربانګ هغه وخت چې زما په وخت کې ملا ځان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم د چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل راځي تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول مولا بانګ تر چربانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپا لې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، ام په د کتاب په مخ لیکل شوی، ام په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپله یو تلوسه لري دا نوم، چې له ملابانګه تر چربانګه یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو که څه هم دې ته اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکلی دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي، او تاسو خو خاطرې هسې هم ډېرې لیکلي دي. ستاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ښه، دې کې به دغه یوه برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې دا د مور خبرې چې راته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانوي. نور نو هغه څه دي چې ما په خپل سترګو لیدلي، خپل غم ده او د ژوند بیان مې کړل ده. ما لیکلې دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد دي د خاطروم ده، هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو. هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې، زما خبرې، د نورو خبرې، هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده، خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتونکي ډېر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکي، غالبا دا صمیمیت پکې زیاتیږي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل، عادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده،
همداسې ده. او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاږل کیږي او هیڅکله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه، دا تر اباد او تر د انسان چې ټول ژوند دی، نو دا وی. نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی، او دا د مور هغه حالت په سړي باندې بیرته انځوروي او خوګلنې کې شاملوي.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي، هغه ممکن په ډېرې عالی خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه، او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو دا اتوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنګ نه خپلوي؟
ټوله خاطره نه ده، او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې، دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان ته خپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوندې کیږي. اتوبیوګرافي یوازې او یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري، او د ځان په باب باندې، د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي، یا د نورو سره راشه درشه، هغه د خاطرو برخه ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی، خو یو ځای کولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي، خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي، چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زوکړی، په کوم ځای کې، د چا زوی، د شینه به ګیره کیږي، یعنی یو مقید زغم دی، او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او فضا راشه درشه، او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده، هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري، هغه په خاطره کې نه لري. مثلا ته ویلی شي چې په دغه کال باندې یو کال ښودلی شي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کاره نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ور نه کې، یعنې دا دومره هلته لوستونکي ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستونکي ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه، هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه پند او خوند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي. یعنی د دې یو اړخ دا دی چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندي کې په خپل ژوند کې دي اغلته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې ستاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دغه یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې. نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلاً مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی او دغه یعنی د خاطرو نه هم ایستلی نه شو. یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. پې
آزمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب می داده چې لا پایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبې چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د ملا بانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره ما مخکې مو وویل چې یو نری پوله لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېره دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پېنی چې وښایي، مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
که
ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
هغه خو هم زما یو پازې بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دا شوی دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغلې آسمون څخه په مننه. په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات للوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي للوستو سره د یو کس د ژوند للوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یوه کس د ژوند له یوې برخې خبرېږو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تېرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څېر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو داغ په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 350 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شعري ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلی.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوي ثبت شوی. شاعري خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعري په حق کې ډېر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعري رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیښي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې و، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تېرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دے. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل ډګ زړونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دی لزړنه دې زما پشانت هر سړی مجبور لزړنه دې زما پشانت هر سړی مجبور د هر خولي په پخو کې متندې مونډلې دی چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه وه په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په څه باندې 1000 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 21 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندار د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعشستون سره مخ دي.
موږ د خبره باور لرو چې د سغدريزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یوشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنې د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوګاتن کې اته نو کې که سوګ شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیات سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتې دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي او ظاهره خبره دلته په امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غو باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشو دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل دی دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې او نور ځایونو کې کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، خو کې پی سیټ دا اول ځل کیږي. پکا دي چې دا پر نور فلک مردان کی شو یا پر نور سي مو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
یالے نس کو روم دے تشو ما خودن پیالے نسکور دے تشو خود نصیبہ بدل وم دے قبل وم خود نصیبہ بدل وم دے قبل وم خود پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑ ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑو ماں زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود نصیبہ بدل وم دے قبل وما خود نصیبہ بدل وم دے قبل وما خود پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود تندیا مت وم دے لگو ما خود پیالے 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 نہ سور وم تشو خود پیالے نہ سور وم تشو خود تشو 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 خود تشو 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 خود تشو 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 خود تشو 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 خود خود خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خود تندیا مات وم دے لگو ما خود
زما ساجر ما پک بلے گی.